دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان بس ویلی په دې اړه زید او نکیز راپورټونه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن به څه وخت او د رایو د جمعبندي ملي مرکز پرانیزي اندېښمن دی. ښاغلی بس دغه اندېښنه پرون د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسن مشر ویلي چې دوی د قانون د مخې د تلې په اوشتمه د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلانوي. د ټاکنو خپلواک کمیسن او په کابل کې د ملګرو ملتونو خاص استازي له نمایندانو غوښتي دي چې په خپل سر د بریا اعلان ونه کړي او د ټاکنو د کمیسن د فیصلو انتظار وباسي. دغه بیانونه په داسې وخت کې راغلي دي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو رسمي نتایجو د اعلان نه مخکې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالعبدالله او جمهور رئیس غنی ډلو په انتخاباتو کې د بریاو ادا کړي. د امریکا د ټرمپ ادارې د سه شنبې په ورځ د جمهور رئیس ته استعزا کولو په اړه سخت غبرګون ښودلی دی او ډیموکراټان یې تورن کړي دي چې د امریکا په ډیپلوماټانو فشار راوړي چې د سپینې ماڼۍ پر ضد شاهدي ورکړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو هڅې کړي چې د بارنو چارو وزارت 15 پخوانی او وسنی چارواکي د کانګرس د تحقیقاتو منع کړي او یا وزنډوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز کړی چې په کانګرس کې د کالیفورنیا د ډیموکراټانو استازی اډم شیف د خیانت په جرم دی ونیول شي. ښاغلی شیف د ټرمپ د استعزا لپاره د تحقیقاتو مشري کوي. د کانګرس یو شمیر ډیموکراټانو د ښاغلي ټرمپ د ځینو فعالیتونو په اړه څېړنې پیل کړې دي او هڅه کوي چې د هغه د استعزا ته یو مقدمه تیار کړي. د فرانسې ډیپلوماټیکي منابعو ویل دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره میاشت د ملګرو ملتونو د کلنۍ عمومي غونډې پر مهال د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ته ټلیفون کړی و خو هغه د ټلیفون پورته کولو څخه انکار وکړ. یبې منابع ویلي چې دغه ټلیفون د سپتمبر په 14مه لاغه ورسته سوی چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د امریکا او ایراني مشرانو سره جلا جلا په دې هڅه ولیدل چې یو تاریخي ملاقات برابر کړي چې په منځني ختیځ کې د جنگ د خطر مخه ونیول شي. داسې اوازې هم وې چې تیره میاشت دغه مشران کېدای شي د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پر مهال ملاقات سره وکړي خو د ایران جمهور رئیس حسن روحاني وویل چې هغه به هغه وخت د امریکا سره خبرې کوي چې ټرمپ پر ایران لګیدنې بندیزونه لري کړي. شمالي کوریا ویل دي چې د امریکا سره خبرې د سه شنبې په ورځ بیا پیلوي. تر اوسه دا نه معلومه چې دغه خبرې به په کوم ځای کې پیل شي او کوم موضوعات به تر بحث لاندې راځي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم یونګ اون د جون د میاشتې په اخرو کې په دې موافقه کړې وه چې په کاري سطح باندې دواړو خواوو ترمنځ خبرې درې میاشتې وروسته پیل شي. د شمالي کوریا د باندنیو چارو د وزارت د مرستیال چوسون په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د خبرې به د شنبې په ورځ پیل شي او د جمعې په ورځ به د دواړو خواوو ترمنځ مقدماتي تماس ټینګ شي. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرې د فبروري په میاشت کې په ویتنام کې د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو د ملاقات نه وروسته هغه وخت په ټپه ودرېدلې چې دا سوال راپورته شو چې څنګه به په شمالي کوریا لګیدلې بندیزونه لرې کړی شي. دا هم نه ده معلومه چې د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې به کوم یو طرف خپل دریځ نرم کړی وي.
د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر جمهور رئیس مسعود خان ویلي چې د کشمیر هغه برخه چې د هند تر کنټرول لاندې وه او هند د هغې ځانګړي حیثیت ختم کړ هلته د بشري حقوقو وضعیت د نړیوالو رسنیو بشري حقوقو سازمانونو او د نړیوالو ټولنې توجه غواړي. هغه وویل چې اوس وخت راغل دی چې نړۍ په اټومي وسلو سنبال دوه هیوادونو ترمنځ د کشمیر شخړې د سیاسي حل لپاره د امریکا متحده ایالات او د ملګرو ملتونو امنیت شورا مداخله دی وکړي. مسعود خان په واشنگتن کې د پاکستان په سفارت کې خبرونه وویل چې په جمهو کشمیر کې لتیر وو نه راسي داغه په کور معاصره جاری ده. هغه ویل چې د امریکا د پرده مناسبه نه ده چې یوازې به طرف پاتې شي. هغه ویل چې د کشمیر یو داسې مسله ده چې نه یوازې هند او پاکستان ترمنځ د جنگ وجه ګرځېدای شي بلکې هغه زی په ټول نړۍ پریوتی شي. بلې خوا د هند بارنو چارو وزیر روی شنکر وایي چې د کشمیر د شخړې پاړه د هند دریز للسی زوراسي ډیر څرګند دی او په دې برخه کې د هند او پاکستان ترمنځ د هیڅ منځګړیتوب نه قبلوي. روی شنکر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې تر ګډون وروسته د دوشنبې په ورځ د امریکا پلازمینې واشنگتن ته راغی او د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو سره ملاقات کړی دی. دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. لمړی په مکړی دی رپورټر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدماچی ماماتو د جمهوریت ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتو او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیونونه خپل کار ته پریږدي. د بلې خوا د جمهوریت ریاست لپاره یو کاندید رحمت الله نبیل وایي چې انتخابات په لومړي پړاو کې ګټونکي نه لري. د هغه په باور چې کمیسیون باید له سره رڼو انتخاباتو ته تیاری ونیسي. په دې باره کې زموږ خبریال حکمت سروش رپورټ لري.
تر ټاکنو درې ورځې وروسته د ولسمشرۍ یو نومان رحمت الله نبیل وایي چې ولسمشریزې ټاکنې په لومړي پړاو کې ګټونکی نه لري. تر دې وړاندې د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح او د ولسمشرۍ نومان د عبدالله عبدالله ادعا کړې وه چې دوی په لومړي پړاو کې د ټاکنو ګټونکي دي. ښاغلي نبیل په ټاکنو کې د پراخو درغلیو تور پورې کوي.
انتخابات باید شفاف سازی شوه. کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت بعد از شفاف ساختن آرا آمادگی برای دور دوم انتخابات بگیره و ثابت بسازه که اینا میتونن انتخابات شفاف برگزار کنن. ای خود باعث از این خواهد شد که مشارکت مردم در انتخابات بعدی بیشتر شود.
خود افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدماچی ماماتو چې د ټاکنو کمیسون د فعالیتونو لیدنې ته راغلی له ټولو نماندانو غواړي چې د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسون خپل کار ته پریږدي.
یوازینی کس چې د ټاکنو ګټونکی اعلانولی شي هغه کمیسون دی. زما په فکر ټول باید منتظر شي چې کمیسون پایلې اعلان کړي. مهمه دا ده چې کمیسونونه کار ته پریښودل شي ځکه دوی د خلکو له هیلو سره سم ډېر ښه کار کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون د رای د شمیرنې دوه مرکزونه لري. په یو مرکز کې په ډیجیټلی بڼه رای شمیرل کیږي او بل دغه مرکز دی چې دلته په فزیکي ډول رای شمیرل کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د شفافیت دپاره د دغه دواړو مرکزونو رای پرتله کیږي او بالاخره به پایلې اعلانوي.
د ټاکنو کمیسون باید د تلی پر اوویشتمه لومړنۍ پایلې اعلان کړي خو لا نه دی توانېدلی چې تر دې مهاله د رای ورکوونکو دقیق شمیر وشي.
دغه د اشتراک سطح ټولو ته یو سوال دی، کله تاسو دقیق اعلانوئ؟
سطح د اشتراک ګوري منګه که چیرته د انتخاباتو په ورځ باندې که منګه مخابراتي شبکو خدمات لرله نو په یقین تاسو ته ویلی شم چې په ختم د شمارش کې منګه تاسو ته د سطح د اشتراک ویلی شو. تر اوسه پورې منګ تقریبا په حدود د شپږ څلوېښت مرکزونو سره هیڅ تماس نه لرو.
د ټاکنو د څار بنسټونه بیا وایي چې د ټاکنو د کمیسون غړي په یوه خوله نه دي او له همدې امله نه دي توانېدلي چې د رای ورکوونکو دقیق شمیر اعلان کړي.
د افغانستان د 1990 کال د جمهوری ریاست انتخابات د خبرونو ریپورتونو او تبصرو لپاره د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او ټولنیز رسنۍ مه هېروئ.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو پر مهال 3,233 شکایتونه ثبت کړي دي. نور حال له کابله د امریکا غږ د خبریالې لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په موده کې له 2,300 باندې 3,200 شکایتونه ثبت شوي چې په راتلونکو 15 ورځو کې به ورته رسیدنه وشي. د دغه کمیسیون ویان مرستیال زرمینې حقجو کاکړ امریکا غږ ته وویل چې دغه شکایتونه تر ډیره په کابل، هرات، بادغیس او تخار ولایتونو کې ثبت شوي دي. هغه د شکایتونو ډولونو ته اشاره وکړه. وی ویل
بیشتر شکایت در مورد دزګوی بایومتریک بود که در اکثر ولایت دزګوی بایومتریک متاسفانه
دا وایي شکایتونه تر ډیره د بایومتریک سیستم په اړه وه چې په ځینو ولایتونو کې کار نه کاوه. درایور کوونکو لیست هم ستونزه درلوده. ډیرو کسانو نشو کولای خپل نوم په لیست کې پیدا کړي. رسنیو او ناظرینو ته هم اجازه نه ورکول کېده. همدارنګه په ځینو ځایونو کې زورواکو په انتخاباتو کې مداخله کړې وه. دا هغه شکایتونه و چې له موږ سره ثبت شوي دي.
مداخله زورمندان در اکثر ولایت دوردست در پروسه انتخابات بیشترین ما شکایت ما در این بخش ها داشتیم.
زرمینه کاکړ همدارنګه زیاته کړه چې د دوی له کمیسیون سره په انتخاباتو کې د درغلۍ شکایتونه هم ثبت شوي دي خو دا معلومه نه ده چې دغه شکایتونه په کومه کچه دي او څومره رښتیا دي. هغې وویل چې ټول شکایتونه د خلکو، انتخاباتي ناظرینو او انتخاباتي ټکټونو له خوا له دوی سره ثبت شوي دي. بل خو د امنیت او عدالت په نوم د انتخاباتي ټکټ کاندید رحمت الله نبیل وای تر سره شو در غلیو ته پکاتو د شنبه ورځ انتخابات ګټون کین لري. خاغلی نبیل د سه شنبه پورز د انتخاباتو ل تر سره کې دو درې ورځې وروسته خبریالانو ته ویل چې د انتخاباتو کمیسیون باید ل سره د شفاف انتخاباتو تر سره کېدو ته چمتووالی ونیسي.
موږ د امنیت او عدالت ټیم چې کوم معلومات لرو او کوم تکلب چې وینو د انتخاباتو لومړی پړاو اصلا ګټونکی نه لري او باید کمیسیونونه د رایو له شفافیت څخه وروسته دوهم دور ته چمتووالی ونیسي.
که څه هم تر دا مهاله نورو انتخاباتي ټیمونو د نبیل د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ثبات او همپالنې او دولت جوړونکي انتخاباتي ټیمونو په تیرو انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کړې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د روانې اونۍ شنبه په ورځ د تلې پر شپږمه نیټه ترسره شول.
د افغانستان د جمهوري ریاست د 1998 کال ټاکنې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریالان د افغانستان له ګوټ ګوټ نه شیبه په شیبه حال وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشره میرمن هوا عالم نورستانی وایي چې دوی په ډیر دقت سره رایې شماري تر او تر خپل ټاکلي وخت پورې به د بریالي کاندید نوم اعلان کړي. میرمن نورستانی د خبرې د امریکا ژغ آش په مرکه کې کړي.
د ټاکنو په اړه د نور بحث لپاره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له مشرې هوا عالم نورستانی سره خبرې کوم چې له کابل نه پروګرام سره ملا شوې ده. میرمن نورستانی سلام، ډیره مننه کوم ستاسو له وخت نه اجازه راکړئ چې د مشرانو جرګې د رئیس پر ګواښ ستاسو غبرګون واخلو. فضل هادي مسلم یار وایي نقل قول کوم چې ستاسو پر پلار غیر بایومتریک رایې شمیري، آیا تاسو دا رایې شمیرئ؟
ډیره مننه. زه د جناب مسلم یار صاحب د دې خبرې په ځواب کې باید ووایم چې زه قانون مکلفه کړی یم په هغه څه چې په قانون کې زما دنده ده چې قانون تطبیق کمه او د قانون حمایت وکمه. نو زمونږ طرز العملونه زمونږ قانون همدا و چې مونږ پروسه بایومتریک مخې ته وړې ده او په بایومتریک پروګرام کې چې داسې لویه او ملي پروسه مخې ته ځي، زه نشم کولای چې زه بې بایومتریک رایو ته هغه معتبره وشمیرم. نو په دې اساس د قانون د مکلفیت په اساس چې ماته راسپارلی زه فقط بایومتریک رایه معتبره رایه ده زمونږ کمیسون او زمونږ او ماته. نو زه د قانوني کار مې کړی دی دا چې د مسلم یار صاحب دا خبره دا به د خپله خبره وي، اما زما فقط زه پلوی د قانوني ما او تعهد د افغانستان خلکو ته لرم.
کمیسیون د غړو په ټاکلو کې ټولو نوماندانو رایه ورکړې ده، اوس باید تاسو ته وخت ورکړ شي چې رایه چان کړئ او په ټاکلي وخت د انتخاباتو پایلې اعلان کړئ. ولې ځینې نوماندان بیړه لري؟
زه فکر کوم چې موږ دا واقعیت هم دی، موږ د هر پایلو لپاره او د هر کار لپاره پلان لرو، تایم لاینونه لرو، تقسیم اوقاتونه لرو، د مغې مطابق مخې ته ځو. اوس هم موږ مطابق د قانون روان یاستو او موږ په وشتم د تلې دام دې ته په وخت کړی دی چې موږ به په دې ورځ ابتدایي پایلې اعلانو او هر ورځ دو ورځې بعد یو ورځ بعد موږ هغه قسمی رایې چې په ولایاتو کې ورکړ شوي دي. چې نن هم موږ د یو کانفرانس شاهد وو چې موږ هلته 2,500,000 او 3,450 رایې ورکوونکي چې هغه شوي وو دا مو اعلان ته وسپاره چې رایې ورکړي وه. نو دا هر ورځ کوو او دا طبعا تغییر لري چون د ولایاتو نه چې موږ ته راځي په ډیجیټلي ډیټا کې او په زمین کې د ولایاتو نه، نو دا هغه رایې دي چې یو تغییر پکې راځي په دې رقم کې. اما هر ورځ موږ دا رقمونه وړاندې کوو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د سیمې او نړۍ هیوادونو هڅې پیل کړي او ژر به دا خبرې له سره پیل سي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا د هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو بحثونه د بندو دروازو تر شا روان دي او جزئیات به یې ډېر ژر څرګند سي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته چې د کابل څخه راستول دي.
د امریکا او طالب استازو ترمنځ له شاوخوا درې اونۍ راهیسې د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو په کچه د دغو خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅې پیل شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدی د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا ځل به د سولې خبرې د افغانستان د دولت په محوریت سره پیل شي. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې د دغو هڅو ترڅنګ د سولې د خبرو د څرنګوالي په اړه چې پر وینا یې یوې نتیجې ته ورسیږي هم څېړنې پیل شوې دي. ټول هیوادونه په دې پروسه کې شامل دي. متحده ایالات هم د پروسې یوه برخه ده. د هیوادونو ترمنځ خبرې پیل شوې دي او دا مسایل د افغانستان له دولت سره هم شریک شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت سره دا خبرې په ډېر څرګند ډول شریکې شوې دي او ژر به تاسې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو شاهدان واوسئ. خو دا ځل باید خبرې نتیجه ولري. موږ په داسې کړندارې کار کوو چې د افغانستان لپاره د پام وړ نتیجه ولري او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې د سولې د مذاکراتو لپاره د هڅو د پیلېدو خبره کوي چې شاوخوا درې اونۍ مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په کابل کې د طالبانو په برید کې د یو امریکایي عسکر په ګډون د یو لسو تنو له وژل کېدو وروسته له طالب استازو سره د سولې خبرې ودرولې. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ وایي چې د ناټو غړي هیوادونه، چین، هند او د سیمې ځینې نور هیوادونه هڅه کوي چې امریکا له طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیلولو ته وهڅوي. د دغه انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی امریکا غږ ته وویل چې دا ځل به د سولې خبرې د افغانستان لپاره مثبت نتایج ولري.
امیدواري ډیره زیاته په دې ده چې هغه آخري مرحله د افغان حکومت لپاره ده نهایی فشار چې هغه د جنگ موضوع وي چې اتابا امریکا به ملاتړ کوي او نور نړیواله ټولنه دوی ته هم بله لاره نه ده پاتې، تر څنګ یې طالبانو ته هم بله لاره نه ده پاتې، ځکه د سیاسي لحاظ نه هم دوی هغه داسې ایالات کې دي چې تر ټولو ښه ګټه اوس اخیستلی شي د دې موضوع نه. اما که اوس هم دوی دا چانس له لاسه ورکړي نو افغان وګړو په ذهنیت کې هم دوی په وړاندې ډېر
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د اوربند اعلانول شرط ایښی او ویلي دي که چیرې طالبان اوربند ونه کړي نو د سولې خبرې هیڅ معنی نه لري. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال ویلي چې د سولې په خبرو کې بیړه د دښمن د قوي کېدو معنی لري او پر طالبانو یې غږ کړی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
او دا هم تو نړیوال رپورټونه. په کیف کې چارواکي په داسې پلانونو کار کوي چې د هغوی له مخې د ترانسپورټ هغه مشکلات حل کړي چې یوکرانیان ورسره کریمیا ته په ننوتلو او وتلو کې مخامخ دي. روسانو د کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې د خپلې خاورې سره یو ځای کړل. خبریال جیمی دیمیتر په دې باره کې له مسکو څخه دا راپور رالېږلی دی.
که څه هم چې د ترانسپورټ رسمي ارتباط به د کریمیا او د ټول اوکران سره اټینګ نه شي، د نوو پوستو او پلونو جوړول به له سر نه د بس موټرو او اورګاډو تګ راتګ د باور د پیدا کېدو د اقدام په حیث لیدل کېږي. دغه اقدام د مسکو او کیف ترمنځ د سولې د پراخو خبرو لپاره د احتمال په باره کې خوشبیني پیدا کوي چې د ختیځ یوکراین د دونباس په سیمه کې شپږ کلن جنګ پای ته ورسوي. مسکو د جدایي غوښتنې جګړې ته لمن وهي چې تر اوسه پورې پکې 10,000 تنه وژل شوي دي. د اوکران او روسیې دواړو مامورانو وویل دوی چمتو دي چې د پاریس په عالي غونډه کې ګډون وکړي. د دغې غونډې کوربه د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون دی چې کوشش کوي د سولې په ټپه ولاړې خبرې د 2015 کال د منسک د موافقې له مخې بیا شروع شي. د دغې موافقې هدف په ختیځ اوکران کې د جګړې پای ته رسولو. داسې ښکاري چې د روسیې او یوکران ترمنځ د بندیانو تبادلې یو نوی تحرک پیدا کړ. وکړه او د دې هلشته چې وست کیف او ماسکو ترمنز یو نوې ډینامیک پیدا شي. بندیانو په دغه تبادله کې درې څلخت کلن روسي لیکوال او فلم جوړونکی لیگ سنتسوف او څلورش یوکراني مانوګان شامل دي چې د کرچ په تنګي کې د سمندري نښتې په وخت کې نیول شي. تقریبا یو کال په خوا دغه تنګه توره بخیره د ازوف د سمندرګي سره نښلولې وو. د یوکران د بنیادی کارونو وزیر ولادسلاو کریکلی د سوبودا د راډو سره په مرکه کې وویل د یوکران او کریمیا ترمنځ په سرحد کې ترانسپورتي ارتباط به وروسته ټینګ شي، مګر د یوکران د بشري حقوقو مبارزین وایي د خبرو لپاره لمخکې نه باید شرایط کې خودل شي چې د رسمي خبرو له شروع کېدو نه د مخه روسیا باید څه باندې 200 تنه آزاد کړي. روسي چارواکو شپږ اتیا تنه په کریمیا کې بندیان کړي دي او لږ تر لږه 220 تنه یوکرانیان په دوباس کې یفراتانو چې روسیې ملاتړ کوي برامته کړي دي. په کریمیا او روسیې کې له نیمایي نه زیات بندیان د بشري حقوقو تاتار مبارزین دي. کرملین همیشه تاتار فعالان ترورستان یادوي. په داسې حال کې آدرین کرات نیکی د اتلانتیک په شورا کې د امریکا د څیړنې په موسسه کې څارونکی دی وایي ځینې کسان اندېښنه لري چې زلنسکي ان غواړي دغه خبرې پر مخ ولاړ شي، دغه بندیان به د دغو خبرو قرباني شي. خو دی په دې عقیده ده د یوکران جمهور رئیس په تایید ده چې دغه خلک له بند نه خوشي کړي. لیکن کرات نیکی ان وایي دا د سولې د موافقې د کېدو په باره کې خوشبینه نه ده، ځکه نو وینما چې سوله به وشي پوتین ان غواړي یوکران اشغال کړي یای لمنځه وي. د سولې موافقه به څه ونه شي کړی او کله چې د دو شهرت کم شي نو دا بیا خارجي دښمنانو ته ضرورت لري، ځکه نو زه یو څه شی له لاسه ورکوم، مګر د سولې موافقه د داسې یو هیواد لپاره نه وینم چې د روسي جمهور رئیس په دې عقیده ده چې دا د روسي د خلکو پورې ارتباط لري. کراتنیک زیاتوي زلنسکي به داسې موافقه ونه کړي چې پوتین غواړي، یعنی دا چې په یوکران کې دننه یوه سیمه د روسي د تسلط لاندې راشي. له هغه وخت نه راپدې خو چې زلنسکي په کیف کې لوړ مقام ته ورسېد، د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نه غواړي د سولې د خبرو په نوي پړاو کې ګډون وکړي چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او نور لویدیز مشران پکې دخیل دي. د جولای په میاشت کې یوه ویډیویي بیانیه خپره شوه چې په کیف کې د اروپایي اتحادیې او د یوکران د یوې ورځنۍ عالي غونډې سره سمون خوړ، او د تلویزیون په خوانه کارتونیست د اپریل د میاشتې په انتخاباتو کې مطلق اکثریت وګاټه، له پوتین نه یو مستقیمه توګه وغوښتل آیا مون خبرو ته ضرورت لرو، راځئ چې وی او د ویلې کمرې ته مستقیم ګوره.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. شمالي کوریا د امریکا سره د اټومي مسایلو په باب د خبرو په پیل موافقه کړې ده. د سیول څخه د امریکا ژغ د خبريال ویلیام ګالو د رپورت پښتو ژباړه واوري.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم یونګ اون د جون د میاشتې په اخرو کې په دې موافقه کړې وه چې په کاري سطح باندې دواړو خواوو ترمنځ خبرې درې میاشتې وروسته پیل شي. د شمالي کوریا د باندنیو چارو د وزارت د مرستیال چوسون په ویلامي کې ویل شوی چې دا خبرې به د شنبې په ورځ پیل شي او د جمعې په ورځ به د دواړو خواوو ترمنځ مقدماتي تماس ټینګ شي. تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې دا خبرې به کوم ځای کې پیل شي او په هغې کې به په څه شي بحث وشي. د دواړو خواوو ترمنځ دا خبرې د فبروري په میاشت کې په ویتنام کې د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو د ملاقات نه وروسته هغه وخت په ټپه ودرېدلې چې دا سوال راپورته شو چې څنګه به په شمالي کوریا لګېدلې بندیزونه لرې کړی شي. دا هم نه ده معلومه چې د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې به کم یو طرف خپل دریز نرم کړی وي. له بلې خوا په لندن کې د شاهي متحد مرکز د تحقیقاتو په نتیجه کې دا معلومه شوې چې د برتانیې بیړۍ د شمالي کوریا زغال په قاچاق دغه ملک نه وباسي. شمالي کوریا د زغال نه ډیر عاید ترلاسه کوي او حتی د هغه ملک د اټومي او د بلیستیکي توغندیو پروګرامونه د هغې نه تمویل کیږي. شمالي کوریا د زغالو په صادراتو امریکا، اروپایي اتحاد او ملګرو ملتونو بندیزونه لګولي دي، مګر په هغه راپور کې چې د شاهي متحد مرکز د تحقیقاتو په نتیجه کې لیکل شوی وایي چې د برتانیې ثبت شوې کمپنۍ د دغو بندیزونو د منلو په مسلې کې اساسي رول لري. د شاهي متحد تحقیقاتي مرکز یو غړی همیش مردان لوی چې برتانیې کې سب شوی کمپنۍ د شمالي کوریا د زغالو په قاچاق کې اساسي رول لري او دغه کار په حقیقت کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو نښکاره سرغړونه ده. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي دي چې څنګه شمالي کوریا د امریکا او نړیوالو مالي مؤسسو ته لار پیدا کړې ده. دغه راپورټ وایي چې د برتانیې د بیړیو کمپنۍ د شمالي کوریا د زغالو په قاچاق کې اساسي رول لري. ښاغلی مکډانل وایي چې برتانیې باید د دغو کمپنیو په تشکیل نظر واچي، ځکه چې همدا اوس دا ډېر اسانه ده چې ساختګي کمپنۍ جوړې شي. د برتانیې په یو اعلامیه کې ویل شوي دي چې دوی د امنیتي افرادو سره د نږدې نه همکاري پیل کړې ده تر څو هغه کمپنۍ او انفرادي اشخاص چې دغه غیر قانوني کارونه کوي پیدا کاندي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، استرالیا تایید کړی ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له صدر اعظم سکات موریسن څخه غوښتي د میلر د رپورټ د منشي په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. د مرستې غوښتنه امریکا ته د موریسن د سفر څخه لږ مخکې سوې وه. رپورټونه وایي د عمومي څارندوال ویلیام بار په مشرۍ دغه تحقیقات کیږي. خبریال فیل مرسر په دې باره کې له سیدنی څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
استرالیا ویلی دی د عدلی د وزارت سره به په تحقیقاتو کې چې د رابرټ میلر په باره کې کوي د خپلې وسې پورې همکاري وکړي. ګومان کېږي چې د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې روسیې لاس لاره، چې د استرالیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او ډیپلومات ویلي وو چې دی هم تر یو حده پورې ورنه خبر وو. الیگزانډر ډونر رپورټ ورکړی دی چې د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د ټیم یو غړي جورج پاپادوپولس د روسیې له کوشنو خبرو چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن بې اعتباره کړي، چې په 2018 کال کې د امریکا په ملي انتخاباتو کې ډیموکراتا کاندیدا و. ډونر استرالیایي مطبوعاتو ته وویل دی له دې نه زیات څه نه لري چې د 2018 کال د مې په میاشت کې د خپلو خبرو په باره کې رپورټ ورکړي او په هغې باندې یو څه ور اضافه کړي. ډونر خپلې خبرو ته دوام ورکوي او وایي:
It's not just that I don't want to keep repeating myself, but I've just got nothing more to say about it. I mean, I had a conversation with this guy, I passed on the conversation, or that one element of the conversation, to the Americans, and I mean, there's just nothing more to it. I can't offer you any more information, and I know nothing about conversations.
دا داسې نه ده چې زه په تکرار سره وایم، مګر له دې نه زیات څه نه لرم چې په دې باره کې وایم. زما مطلب دا ده چې ما د دغه کس سره خبرې کړې وي، دغه خبرې مې رسولې وي، یا د دغه محاورې یو عنصر امریکایانو ته. زما مطلب دا ده چې له دې نه زیات څه نشته ده. زه تاسو ته نور معلومات نشم درکولی، او زه د دغه خبرو په باره کې نور معلومات نشم درکولی چې سکات موریسن د جمهور رئیس ټرمپ په شمول د نور امریکایانو سره کړي. پاپا د پولیس انکار وکړ چې هیڅ کله یې په دې تفصیل خبرې نه دي کړي. د وروسته له هغې چې اف بی آی ته یې د هغو غونډو په باره کې دروغ ویلو چې د روسیې سره کېدی د یو لنډ بند سزا ولیدله. رپورټونه وایي د ټرمپ ادارې له استرالیایي مامورانو نه وغوښتل چې داسې شواهد پیدا کړي چې د میلر کره کتنه بې اعتباره کړي. دغه راپورټ جمهور رئیس ټرمپ غوسه کړ چې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په باره کې تحقیقات رد کړل، ځکه دا یې د جادوګرانو محاکمه یاده کړه. ټرمپ د می په میاشت کې وویل د امریکا عمومي څارنوال ویلیام بار به په دې نظر واچوي چې میلر څنګه تحقیقات پیل کړل. د اف بی آی تحقیقات وښودله چې د ټرمپ انتخاباتي مبارزه د روسانو سره جنایي دسیسه نه وه چې د 2018 کال په انتخاباتو باندې نفوذ وکړي، که څه هم چې ده د جمهور رئیس دسیسه څرګنده نه کړله. په کانبرا کې مخالف سیاستمداران اوس غواړي په دې پوه شي چې جمهور رئیس استرالیا استعمال کړې ده که نه، چې خپل انتقاد کوونکي بې اعتباره کړي. صدر اعظم سکات موریسن د ټرمپ یو د بین المللي نږدې متحدین نه دی، او تېر هفته ورته په سپینه ماڼۍ کې رسمي میلمستیا شوې وه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت